کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې کاناډا له افغانستان سره د نوې مرستې تر څنګ په دې هېواد کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه ښیي. طالبان بیا له افغانستان سره د نړیوالو لوري د مرستو د ګړندي کېدو هرکلی کوي.
داسې اوس دا تحرک رامنځته سوی او د کاناډا هېواد او ځینو نورو هېوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی. دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ یې هرکلی کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد هڅه کوي له افغانانو سره زیاته مرسته وشي.
We're very conscious of the fact that there is
مشکلاتی واقعیت خبری چې په افغانستان کې اوس ډیر سخت بشری وضعیت دی.
د سوداګری د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه وایي ډیر ژر به په کابل کې د خزو په لاس د جوړ شوو تولیداتو لپاره بازارونه پرانستل شي.
په هر منطقه کې لکه جمعې بازار، شنبه بازار، داسې موږ دوی ته مارکیټ برابر کړو چې خلک وکولی شي آزادانه د دوی نه خپل ضرورتونه واخلي.
طالبان د کندهار له مرکزی زندان څخه په نشه یي موادو د روغ د کسانو د درملنې لپاره کار اخلي.
زما یو میاشت یو څه کمی څه بالا ورځ مې دلې کېږي. سړی غواړي ځان جوړ کړي جوړیږي. ان شاء الله اوس خپل منځو خپل عبادت په دغه باندې ولاړ یو.
دغه راز د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیز خبرونه هم د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې دوهم نیمه کې اوریدل شي. خو په پیل کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورئ.
ملګري ملتونه وایي سږ کال 15,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په کندوز کې یو قومي مشر وژل شوی. په ایران کې یو زنداني فعال کوټه قلفۍ ته بیول شوی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په قول وایي چې سږ کال نږدې 15,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. ګراندی د ایران د درې ورځني سفر په پای کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له کبله ایران ته د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د حکومت له اټکلونو سره سم په روان 2021 میلادي کال کې د هیواد ته شاوخوا 15,000 افغانانو پناه وړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په تهران کې د ایران له بهرنیو چارو او روغتیا وزیرانو سره وکتل او په ایران کې د افغان کډوالو پر اړتیاو ورسره خبرې وکړې. دی همداراز د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت مرکز زاهدان ته لاړ او هلته یې له هغو پناه غوښتونکو سره وکتل چې کابو 4 میاشتې پخوا له نیمروز ولایت یې زاهدان ته پناه وړې ده. د ملګرو ملتونو په یوه افشا سوي سند کې ویل سوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د نږدې 6 میلیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړی. دا په داسل کې ده چې د دغه وزارت سرپرست د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. روټرز خبری اژانس چې د پټ سند یې کتلی وایي چې ملګرو ملتونو وړاندیز کړی چې دا پیسې به راتلونکی میلادي کال د هغو طالب ساتونکو د میاشتنۍ تنخوا په توګه ورکوي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر پیره کوي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویندوی فرهان حق په دې اړه د روټرز خبری اژانس د پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ملګري ملتونه مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې کارکوونکي د ناامنۍ په شرایطو کې کار کوي د کوربه هیواد ظرفیت پیاوړی کړي او د اړتیا په صورت کې یې بشپړوونکی وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د ساتونکو په خاطر د 6 میلیون ډالرو د ورکړې خبره رد نه کړه. د رویټرز خبری اژانس تر راپور له مخې څو شنونکو ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د پیسو د ورکړې دا وړاندیز یو لړ پوښتنې راپورته کوي چې آیا دا کار خو به د طالبانو او د هغوی پر مشرانو د امریکا او ملګرو ملتونو له بندیزونو سره په ټکر کې نه وي. د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې یو قومي مشر د چړې په ګزارونو وژل شوی دی. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښولو په شرط نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د شایسته محمد توتاخیل په نوم دغه قومي مشر تېره شپه د کندز د چهاردرې ولسوالۍ پل ساحې ته څیرمه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. د دغه قومي مشر خپلوان وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او د دې قتل انګیزه معلومه نه ده. د کندز سیمه ییز چارواکي دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې اړوندو امنیتي ارګانونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې دي. دها نگاو پنوم د بشری حقوقو ټولنه وای د ایران د کوردستان د دیموکرات ګوند غړی خالد فریدونی چې لیوشتو کلون راهی سی بندي دی انفرادی کوټه قلفی ته بیول سوی دی نوموړی د دیار لسو نه اویویم مریض کال په اسمبلی کې ونیول سو او د ایران د انقلابی محکمې لخوا په دې خاطر چې د ایران د کوردستان په دیموکرات ګوند کې غړیتوب لري لومړی په اعدام محکوم سو خو وروسته یې سزا په عمری بند بدله سوه خالد فریدونی تیر یویشت کلونه د ارومیې ښار په محبس کې تیر کړي او په وروستیو څو ورځو کې یې د نه خوړلو احتساب کړی و د کورونا وایرس اوبا په لومړي کال د امریکا د متحده ایالاتونو د نفوس وده له کلونو وروسته په لومړي ځل ټیټه سوه د متحده ایالاتونو د احصایې ادارې پرون سهشنبه وویل د کډوالو د شمیر د کمیدو د امیندواري د ځنډېدو او په کورونا وایرس د سلګونو زره کسانو د مړینو له کبله د امریکا د نفوس وده د 2000 میلادي کال د جولای او د 2021 میلادي کال د جولای ترمنځ د ورتیرو کلونو په نسبت ټکنۍ سوې ده د دې ادارې پر اساس په دې موده کې د امریکا نفوس یوازې 3,215 تنه یعنی 1% زیات شوی چې ورسره د متحده ایالاتونو نفوس 331 میلیونه او 8 لکو ته رسیدلی دی استرازینیکا درمل جوړونکي کمپنۍ وایي له اکسفورد پانتون سره کار کوي چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې پر ضد واکسین جوړ کړي د کمپنی په یو بیان کې چې پرون سیشن بخپور سو ویلي له اکسفورد سره په ګډه مو د اومیکرون پر ضد د واکسین جوړولو لپاره لومړني ګامونه اخیستي دي فایزر او بایو انټیک همدارز مدرنا واکسین جوړونکو شرکتونو هم ویلي چې د کورونا د اومیکرون بڼې لپاره د ځنګړي واکسین پر جوړولو کار کوي مدرنا ویلي چې هیله لري د اومیکرون پر ضد د واکسین کلینیکي ازمایښت د روان 2022 میلادي کال په لومړیو کې پایل کړي سره له دې چې اومیکرون د کورونا تر نورو بڼو شدیده نه ده خو زیاته او ژر په خلکو کې خپریږي
خبرونه مولا زدی رادیو واوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته کاناډا په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي میلیونونه کسان په دې هېواد کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د کاناډا د اقتصادي پراختیا وزیر وایي دوی له افغانانو سره مرستو ته ژمن دي او په همدې هدف له افغانستان سره د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره 55 میلیون ډالر بیړنۍ بشري مرسته کوي نور په دې راپور کې
دا سمحال چې افغانان د بیوزلۍ بیکاری او د خوراکي توکو د کمښت لامل له یو بد بشري ناورین سره مخ دي کاناډا اعلان کړی چې له دې هیواد سره 55 میلیونه ډالر بیړنۍ بشري مرسته کوي دا پیسې د سره صلیب له لارې په افغانستان کې اړمنو ته د خوراکي توکو بیړنیو خوراکي مرستو او د ساتندویو لوجستیکي موادو په برابرولو مصرفيږي د کاناډا حکومت په دې اړه خبرې کړې اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنه لري او پوهیږي چې میلیونونه انسانان په دې هیواد کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري اعلامیه کې د کاناډا د اقتصادي پراختیا د وزیر هارجیت اس ساجن له قوله لیکل شوی دوی به هر هغه ممکن لار و ازموي چې وشي کولای له افغانانو سره مرسته وکړي هغه زیاته کړي کاناډا کولای شي چې ډېرې مرستې وکړي خو دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې مرستې نیخ په نیغه په افغانستان کې ځپل شویو خلکو ته رسیږي د طالبانو په حکومت د بندیزونو له امله هیڅ هیواد نشي کولای له افغانستان سره خپلې مرستې د دوی حکومت ته وسپاري بلکه دامرسته باید پداسې ډبلو شي چې طالبانو ته یې ګټه ونه رسیږي خو د افغانانو لاسنیوي وشي طالبان بیا افغانستان سره د هر ډول مرستو هرکلی کوي دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د کاناډا بشری مرستو ته په اشاره وایي دا لړۍ باید پراخه او چټک شي
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانان له اوږدې او درنې جګړې څخه راوتلي دي او له بل پلوه هیواد وچکالۍ هم ځپلی افغانان دې ته اړتیا لري چې د نړۍ ټول هیوادونه ملګري ملتونه امداد رسان سازمانونه او نور بشري بنسټونه له افغانانو سره همه جانبه مرستې ترسره کړي داسې اوس دا تحرک رامنځته سوی او د کاناډا هیواد او ځینو نورو هیوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ یې هرکلی کوو
کاناډا داسې مهال له افغانستان سره د شپږ 50 میلیونه ډالرو بشری مرسته اعلان کوي چې هلته یو شمیر غیر دولتي خیریه بنسټونو په یو سرخلاصي لیک کې خپل پارلمان غوښتي چې افغانانو سره د مرستو لړۍ پراخه کړي کانادا کې مشت افغان خبریال برشنا نظری د دې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کانادا کې ځینې غیر دولتي خیریه مؤسسات د دې هیواد د پارلمان د غړو لپاره د یوې سرخلاص لیک د استولو په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې د افغانانو لپاره نور مرستې هم ورولېږي.
کانادا له 2014 کال تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې 9.2 میلیون ډالر مرسته کړې چې په دې کې په 2020 کال کې اعلان شوي 9.3 میلیون ډالر هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین گریفت د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې چې د ډسمبر په 19 په اسلام آباد کې وشوه وویل، افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راتلونکي 2022 کال کې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې کال کې به 24 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي همکاریو سازمان څخه وغوښتي چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره مالی سرچینې بسیج کړي. ښاغلی عبدالله په خپله ټویټر پاڼه له 3 ورځنی ځنډ وروسته د افغانستان په اړه د دې سازمان له غونډې هرکلی کړی او زیاتوي، افغانان باید مرستو ته په لاسرسي سره له یو ناورین څخه د ژغورنې ډاډ ترلاسه کړي. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره د یو مالي صندوق په جوړېدو هوکړه وشوه چې هدف یې د دې مرستو راټولول او د مالي سرچینو بسیجو.
و امر دل چل افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په ترڅ کې کاناډا هم د 55 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. طالبان هم له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د مرستو د ګړندې کېدو هرکلی کوي. تر دې مخکې د جاپان حکومت پریکړه کړې ده چې له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیون ډالر په ارزښت مرسته کوي. جاپان غواړي چې دا مرسته هم د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق په شمول د 14 نړیوالو مؤسسو په همکاري اړمنو خلکو ته ورسوي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد هڅه کوي له افغانانو سره مرسته وشي او د افغانستان کنګل شوی شتمني آزاد شي. خو انټونی بلینکن په واشنگټن کې د خبرو په مهال په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوي اصالي زیرمې ته اشاره ونه کړه. ښاغلی بلینکن دا هم وویل چې د افغانستان تګلارې ته بیا کتنه کوي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد تر اوسه له افغانستان سره ستر مرستندوی دی. انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنۍ حال د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې وضعیت له نږدې څاري. موږ له دې واقعیته خبر یو چې په افغانستان کې اوس ډېر سخت بشري وضعیت دی. شاید د ژمي له پیلېدو سره نور هم بد شي، نو اوس موږ ته جدي پاملرنې ځای دی. له خپلو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه له نږدې کار کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې یوه ډله یې رامنځته کړې ده څو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ترلاسه شوې تجربې وارزوي. انټونی بلینکن بیا وویل چې د افغانستان تګلارې ته یې د بیا کتنې سپارښتنه هم کړې ده. د بلینکن په وینا واشنگټن غواړي چې له دې پلوه ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی مرستې طالبانو ته ګټه نه کوي خو نورو خلکو ته یې ګټه رسېږي. موږ تازه د وجهي صندوق د هغو 280 میلیونه ډالرو له پرېښودو سره همکاره شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره وي. موږ په جدیت غواړو د افغانستان د اقتصاد لپاره نورې لارې چارې ومومو څو له خلکو سره ډېرې پیسې وي. نړیوال بانک د لندې په 6 اعلان وکړ چې مرستندویه هیوادونو تایید کړې ده چې د افغانستان د شتمنۍ 280 میلیونه ډالر به دغه هیواد ته واستول شي. طالبانو د نړیوال بانک د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان تر نیمایي ډېر استوګن په ژمي کې د قحطۍ له سخت خطر سره مخامخ دي. همدارس ګڼو بنسټونو خبرداری ورکړی دی چې کېدای شي 1 میلیون افغان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. فرانس پریس اژانس خبر ورکوي چې متحده ایالاتونو له افغانستان سره د بشري مرستو یوه لایحه چمتو کړې ده. د راپورونو له مخې دا لایحه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته استول شوې ده څو له افغانستان سره د مرستو د رسولو پروګرام تنظیم شي. ډیپلوماتیکو سرچینو فرانس پریس ته ویلي دي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا 45 غړي په ډېر ژر د دې لایحې د تصویب لپاره رایې واچوي، خو د دې رایې اخیستو وخت لا نه دی ټاکل شوی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارټین گریفت سوای باید ډېر ژر د افغانستان لپاره بیړنۍ مرستې چمتو شي څو د ده په وینا خلک وژغورل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د ایران د سوداګرۍ او صنایع لاخونی سره یې آنلاین غونډه کړې. په یوه خبر پاڼه کې چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لخوا خپره شوې راغلي دي، دا غونډه چې تېر ماښام په آنلاین ډول وشوه، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر توکل احمد یار دا شان غونډې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې سوداګریزې او پانګونې خونې د رامنځته کولو لپاره یو ښه فرصت وباله. نوموړي ویلي چې دواړه هیوادونه د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. په خبر پاڼه کې راغلي په دې لیدنه کې د ایران د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر حسین شافعی هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پیاوړي کېدو ټینګار کړی. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا د 190 ټنه خوراکي او نورو توکو مرسته ورسره شوې ده. د دې ادارې ویان نوراغا صاحبزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرسته کې وریجې، لوبیا، غوړي او هم دا ډول نور توکي لکه کمپالې، خیمې او د اړتیا وړ مواد شامل دي. ښاغلی صاحبزاده وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا د ملک سلمان بنسټ لخوا لومړنۍ مرسته ده چې د افغاني سرې میاشتې له ټولنې سره کیږي. نوراغا صاحبزاده زیاتوي د کابل په ګډون به دا مرسته د هیواد په ټولو ولایتونو کې په بېوزله کسانو وویشي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 4 پوله، یو یورو 112 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 123 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 2.5 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر هندۍ کلداري 1.1 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 533 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. بیا هم د اقتصاد په موضوع کې تمکیږو. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه وایي ډیر ژر به په کابل کې د خزو په لاس د جوړ شوو تولیداتو لپاره بازارونه پرانیستل شي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زی وایي د بازارونه له طالبانو سره د یوې هوکړې پر بنسټ پرانیستل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی د سوداګرو ښځو ملاتړ کوي او زیاتوي سوداګري کولی شي په آزاد ډول خپلې سوداګري او کاروبار ته دوام ورکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې د ښځو په زده کړو او کار د طالبانو د حکومت لخوا محدودیت لګول شوی، د خوځو د سوداګرۍ د پراختیا شبکه وایي ډیر ژر به په کابل ولایتونو کې د خوځو په لاس د جوړ شویو تولیداتو لپاره بازارونه پرانستل شي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی ازادي رادیو ته وویل د بازارونه ډیر ژر طالبانو سره یوې هوکړې ته رسیدو وروسته پرانستل کیږي.
متشابه خزې تقریبا سلور میاشت دی خواته دی فروشات بند نو دوی تولیدات هو سم لري. مونږ د امارات اسلامي نم دا غوښتنه کړی چې زر تر زر د دې تولیدات لپاره مونږ بازارونه ترور کړو، لکه هر څو په هر منطقه کې، لکه جمعې بازار، شنبه بازار، داس مونږ دوی ته مارکیټ برابر کړو چې خلک وکوي شي چې آزادانه د دوی نه خپل ضرورتونه واخلي او د متشبس لپاره هم صورتونه ایجاد شي.
میرمن یوسفزی دا ونه ویل چې دا بازارونه به په کومه نیټه پرانستل شي، خو زیاته کړه چې متشبس میرمنې د کال په څلورو فصلونو کې تولید شوي توکي لري. د دې په خبره یوازینی ستونزه د توکو ته د لازمو بازارونو نشتون دی. میرمن یوسفزی هیله مند ده چې دا بازارونه پرانستل شي او خزی وشي کولای په خپلو سیمو کې خپل تولیدات وپلوري. د خزو د سوداګرۍ د پراختیا شبکې د معلوماتو پر بنسټ خزی اوس مهال د جامو ګنډلو، مربا جوړونې، چپسو، روب، د چرګو د فارمونو او پنورو ډیرو برخو کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی د خزو د تولید شویو توکو او د پلور لپاره یې د بازارونو له پرانستل کېدو ملاتړ کوي.
از کاکر دی تجارت خانم حمایت میکنه.
موږ له سوداګرو خزو ملاتړ کوو او هڅه کوو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې داسې زمينه ورته برابر کړو چې خپل چارې مخ ته یوسي. د صنایعو او سوداګرۍ وزارت سره په همغږي د تولیداتو لپاره نندارتونونه جوړ شي. ورو ورو به سوداګري بیرته خشي.
طالبان داسې مهال دا ژمنه کوي چې د حکومت له پیل راهیسې د ښځو په زده کړو او کار محدودیتونه لګولي دي. تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو له نورو برخو سربیره د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی او په ډیرو برخو کې پر ځان بسائنې ته نږدې شوې وي. له دې پرته یې ډیرو نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه. خو هغه د طالبانو له رسیدو وروسته ازادي رادیو سره خبرو کې یو شمیر خزینه سوداګر ویلیو هیلنه لري چې بیا یې کار روزګار خشي. خدای هم ویلیو که طالبان ورته اجازه ورکړي او امنیت خوندي شي، حاضر دي چې د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې بیا برخه واخلي.
Every society's idea of human rights and women's rights are different.
د افغان جنو د زده کړو په اړه د عمران خان ورستي څرګندونی د دله خبرو داسې و انګیرل سو چې د جنو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بس ته خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه له آزادي رادیو.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې که څه هم افغاني ډالر په وړاندې بیرته انقوي شوي او خو سوداګرو نرخونه نه دي انکم کړي. دوی وایي چې د نرخونو د زیاتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې رپورټ کې
55 کلن توتی خان د کونړ وټپور ولسوالۍ بسیدون کې دی. 6 یتیم لمسی له لاسه نیولې او اوس د اسدآباد په بازار کې د پور پسې ګرځي. وایي له یو پلو کار روزګار نه لري او له بل پلو د خوراکي توکو بیو لوړوالی د ولګې سره مخ کړی دی. د هغه په خبره کله چې ډالر د افغاني بانک نوټونو په مقابل کې یو افغاني لوړ شي نو دلته د هر څه نرخونه 200 افغاني لوړیږي او چې د افغانیو ارزښت بیا پورته شي نو د ټولو اړینو شیانو بیې په خپل حال همغه شان لوړې پاتې شي.
دا مې نو سه د ایتم د پلاړې شید شوی چې ډالر ختلې ریټونه جک شوی دي. بیرته ډالر ټیټ شوی دی، ریټونه نه ټیټیږي. کارونه نشته. اوړه دغه سی ګران دي، په 3000 او په 2500 روپۍ بورې ده. میوه دغه سی ګرانه ده، سبزي دغه سی ګرانه دي. ټول خلک نار نه ور ناشتي. نو دا درې مورز د ټولو کې و راځي د دې دکاندار نه روپۍ قرضوم او وچه ډوړۍ په وړم کور می غټه شل 15 کڅه بیګام یوای وچه پټۍ د 30 څخه غوړې ګورم راس نه.
دلته یوازې توتی خان نه دی چې په دې سختو شرایطو کې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په غم کې سرګردانه ګرځي او د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي. بلکې د هغه په څیر زیات کسان په کورونو کې د ولګي لاسه د ماشومانو د فریاد اوریدو توان نه لري او غواړي له هټیوالو په پور څه واخلي او کور ته د وخت ډوډۍ یوسی. د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي سلویخ کلن علی خان له همدې ډلې یو دی. وایي
چې دکاندار نه سودا پوښتنه وکړو چې وروره سودا راکاغه سودا یو په 15 باندې وایي ولې وروره ډالر جګ شوی چې د یو چانغه څپیا کاخلې مله وایي ډالر جګ شوی دی. داسې خلک زموږ په کلي او په علاقه کې په بانډو کې شته چې هغه د ولګې نه هلاک او تبا دي، چا ورته ښځو کالي راایستلي دي، چا بشترې راایستلي دي، سرکونو ته غم دي، څوک نه اخلي، پیسې نشته، مزدوري نشته. دی
دوی له طالب چارواکو غواړي چې په بازار کې دي د اړینو موادو نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي د نرخونو کنټرول لپاره یې ګړندۍ هڅې پیل کړي. د اسدآباد ښاروالۍ لپاره د طالبانو سرپرست ښاروال مولوی نظر محمد عتیق ازادي راډیو ته وویل
د چغسره د بازار ریټونه منګه کنټرول کړي دي. چینی 3500 تختلی و منګ ولا ریټ ټاکلې 3000 روپۍ قزاقي وړ چې دي دا 3000 تختلی و منګ ولا ریټ را کنټرول کړي دي 350 روپۍ ته. سپیشل وړ چې دي دا 2300 تختلی و منګا ولا ریټ را کنټرول کړي دي 200 روپۍ دغه دغه دي. غوړې چې دي دا 2000 تختلی و ریټ مولا را کنټرول کړي دي 1550 سره رسیدلی دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او له نه کنټرول شکایت کوي چې د افغانستان د پیسو بدلولو په مارکیټونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو او نورو بهرنۍ واسارو نرخونه په ناڅاپي ډول په بیساري توګه لوړ شول او یو امریکایي ډالر تر 113 افغانیو تبادله شو چې ورسره د خوراکي او نورو شیانو بیې هم پورته شوې. که څه هم چې اوس د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی خو د خلکو په خبره چې د توکو بیې هم هماغه شان لوړې پاتې شوي چې اخیستلې د دوی له وسه وتلې دي.
ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي رادیو د زهرو کاروان او نه خبرونه ما هیروي خو له همدی پروگرام سره تړلې موضوع را خلو. طالبان د کندهار له مرکزی زندان څخه په نشه د روغ د کسانو د درملنې لپاره کار اخلي. په دې زندان کې د شاوخوا زرو زندانیانو له ډلې نږدې 800 په نشه یي موادو روغ د کسان دي چې زندان ته د درملنې لپاره وروستل شوي. نور په دې رپورټ کې
دا په بیلابیلو نشي توکو روښ کسان دي چې د کندهار مرکزی زندان ته راوستل شوی. د دوی شمیر د هر ورځې په تیرې دوه زیاتېږي. دا معتادین که څه هم په خپله خوښه زندان ته نه دي راوستل شوی، خو ډېری دا ډول درملنه اغېزناکه بولي. محمد د تیرو درو کلون رئیسی هیروین کول او زندان ته راوستل شوی. هغه وایي د معتادینو د درملنې لپاره دا چاره ښه ده.
دا کوم خلک چې په ماباس کې ناسې دغه اوس چې رښتیا د خدای ویلي نوي فیصده پنځه نوي فیصده دغه ټول عملیان دي په دا ماباس کې. ټول څوک په هدیرو کې دغه د شار هدیرې په ډکې وي د جاده په ډکه وه. دغسې به د یاران دغه د خدای حقیقت دي ووایي که نه دغسې بل شی والله. که چاته په څلور ورځو هم ډوډۍ رسېدله، په درې ورځو هم ډوډۍ رسېدله، اوس دلته وروره ډوډۍ هم ورکوي. نو دغه د خپل د ځان د صحت دپاره چې راوستل یو دغلتا لا د مجاهدینو د کور ودانی خیر دی ویسی ولاغه د منګ د مور د پلار دوای بلا ورپسی سی چې دغه جن د خپل سیات مندي منګ جوړ سو روخ تل دغه جن او
بشیر احمد او احمد الله که څه هم په زور زندان ته بیول سی خوای تر ډیره درملنه سوي او تر پخوای سی وضعیت ښه سوي دی.
زما تقریبا یو دوه چیم پرغندا ولسوالۍ کې چیرې کړلې یو میاشت یو څه کم یو څه بالا ورځ مې لګې کېږي. سړی غواړي ځان جوړ کړي جوړېږي انشاءالله. اوس خپل لمانځه خپل پر عبادت پر دغه باندې ولاړ یو
کامر کم نشي و تماشې مو کول ورورکه د پلار سره مو جنګونه کول ورورکه د قربان سره مو کول مستوالي مو فاصاب ول ورورکه پاک اخر ال تمام حق خبر درته کوم. مګر زه ما بس ورورکه ارته ولا رسېږي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو مخکې د کندهار په دې مرکزی زندان کې تر 2500 زیات سیاسي او جنايي بندیان ساتل کېدل. اوس په دې زندان کې 950 کسان ساتل کېږي چې 800 معتادین دي. که څه هم روغتیا پالان تر ډیره په نشه د روږدو کسانو دغه ډول درملنه مناسبه نه بولي، خو د طالبانو د حکومت د کندهار زندان سرپرست مرستیال مولوی منصوري وایي په دې برخه کې د لا اسانتیا او په هڅه کې دي.
هغه اسانتیا به خېر ډیره برابر کړی دی. یعنی دا اسانتیا چې اوس موږ خپل استاد هغه التماله دا استاد ته درول چې شپه ورځ مثلا دې خبرې کوي، دې تقریرونه کوي، او دغه کوم ډاکټرانو ته برابر کړی دی چې کلینیک کې تاسو به ورسې وبیونی خپل هم. یعنی هغه تر اباس سره ورس درملنه کوي، کچیر دلته درملنه نه کوي شپخانې ته بیا یو او بل روختون دی د ماتاجینو روختون دی هغه ته هم استو تقریبا بیا چې حالت وخت لري. یعنی در خپل وسط طاقت چې موږ څومره طاقت هغه مکمل د دې دغه باندې دغه کړی استعمال کړی دی چې مثلا دې تر طرفه صحت له ورکه له تلای جوړ روخ.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو مخکې د پخوانی حکومت پر مهال په نشه روږدي کسان د درملنې لپاره په ځانګړي دولتي او نا دولتي روغتیایي مرکزونو کې ساتل کېدل. د دغه روغتیایي مرکزونو شمیر څلور اتیا ته رسېدی چې ډېری مرکزونو ته نا دولتي ټولنو مرستې ورکولې. خو اوس څرګندنه ده چې د بهرنیو موسساتو تر وتلو وروسته به له دې مرکزونو څومره فعال وي.
ستاسو له پیغامونو
محمد علی او پادارم د هلمند د ګریشول سوالی سرسای سرپران لیک تر غلن فارز نه دارې بلکې د ګریشول سوالی ته د مایبینو مرسته رالې ده. هغه طالبان په کټ خپل مایبین تار کړی چې څنګه له وو خوشته یو مایبین واغو ته ورکړل دا نو کو حکومت یې مایبین ور په خپل حکومت کې ملکی خلک واغو تر پلان دور کړی. نو طالبانو د لوړپور شواک سیمه ده هله چې دا مشکل حل کړي او د نور مایبین ته خپل حق ورسی. زه ول محمد یم د فرا ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور دغه د امریک سراجي دا ټول طالبان د خپل هغه تای له خپل ګټو ورکی مستیت مرستي نه درسي د لپاره ځکه دا رقم دي. دا پرون چې د طلایاتان راغلي او قویاتان د خپل ګټو د امریک ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک و یا به یو استاد لود له فرا غریبان خپل ګټو فرا دولت کې او په دې دولت کې چا شي ورکړي دا وسم د ټول غریبان پاتې دي او سر دا د مور د مېرې ته لاندې نور خلکو سره کیږي. زه یې له کوم چې راځه په یوه عام پورته وایم.
ما ازادي راديو ته دغه پیغام دی چې دغه د ملک غلو دغه د برق غلای چکی دغه دغه کمپنی چې خارجي کمپنی چې دغه لته په څیر درو دي دغه پر لاس ونیسي دا چې هم غلا کی خارجي برق راځي موږ واته صدري وريدي دې دې دغه کمپنی کې استفاده دي په دغه دغه کمیشن دی پر دني رو مسلمان خلګ د اثر په خلګ وراړي دا پر لاس ونیسي دا زغم تر نور مقامات ورسېږي دغه کوم کوبر برابر باندې باسه دغه زدا د قیوم يم بهرات خبره کومه دا کوم کنه چې ساز روان هیڅ کومه کو دا مرمنتیته د یارات په شریبا څنګه ولسوالې کې ما ترونده مې چې هیڅ کومه مستنه نه غره دا وخت نه څه دا څنګه کوم کنه دي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په حواله وایي چې سږ کال نږدې 15,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د ملګرو ملتونو په یوه افشاسي سند کې ویل شوی چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د نږدې 5 میلیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړی دی. د کندز ولایت په چهاردری ولسوالۍ کې یو قومي مشر د چړې په گزارونو وژل شوی دی. د ها نګاو په نوم د بشري حقوقو ټولنه وایي د ایران د کوردستان د ډیموکرات ګوند غړی خالد فریدونی چې له 20 کلونو راهیسې بندي دی انفرادي کوټه قلپې ته بیول شوی. د کورونا وایرس اوبا په لومړي کال د امریکا د نفوس وده له کلونو وروسته په لومړي ځل اچیټه شوه. او استرازینیکا درمل جوړونکي کمپنۍ وایي لاکسفورد پانتون سره کار کوي چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې پر ضد واکسین جوړ کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکهلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د زمي پر راشي دو سره به سرپناه معتادین د مرګ لګواخ سره مخ دي.
د جریان بسیار ساده گذشته ما به تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم که به علت سردی هوا متاسفانه فوت کردن و شفاخانه تخلیه شدن.
په یو بل راپور کې به واوري چې زرقی معتادینو ته د سرنجونو نور کول د ساري ناروغیو د ډیرېدو سبب کیږي.
مختلف سرنجونه دوی یو د بل سره کاروي. بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی.
دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي په دې اړه مو له ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې ده.
وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، خري مرحله هم دغه ده چې هغه بشاره ځانوژنه کوي.
د ملک جان په نوم یو پلار وایي چې زوی می ټوله ګټه پر چار سور کوي.
کارت په سبا مې ولې ګرته بیا تاوان را وړیا به چې نه وکړي ګرته برار.
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پوری ډراما واوري.
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې الک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په تیرې یوه اونۍ کې په هرات ولایت کې د معتادینو څو مړي موندل شوي چې د سړې هوا له امله یې ساه ختلې وه. د هرات ښار اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرې یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي، خو د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین یوازې د 2 تنو معتادینو مړینه مني. په ورته وخت کې په کابل کې د هوا په سړېدو سره تر اوسه د معتادینو د راټولولو او بېکوره معتادینو لپاره د سرپناه برابرولو په برخه کې اقدام نه دی سوی، ځکه د درملنې په مرکزونو کې موجود کټونه له معتادینو ډک دي او د نویو ناروغانو د بسترې کولو لپاره ځای نشته. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ای سردی مرده، ای سردی، ای گشنگی، ای لچی خونکی.
ده اغو معتادینو شکایت چه پا همدی ورزو شکو که ده سری حوال عمل خپل معتاد ملگری ده لاسور کری. ده معتادین پا تیرو دو میاشتو که ده طالبانو لدارا ده هرات لخارا بحر لریسی متطللی و خو اوز ده هوا پا سری دو سری بیرتا ده هرات خار تا پنا را وڑی. معتادین او ده هرات خار اوسیدون که ادعا کوي چې په تیرې یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي او د ژمي په رارسېدو سره د نورو معتادینو ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. د هرات د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر جلالي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یوازې د دوو معتادینو مړي دغه روغتون ته وروړل شوي، خو دی د لا ډېرو معتادینو د مړینې خبر هم نه ردوي.
در جریان 24 ساعت گذشته ما به تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم.
مخ پتیرو زلر 22 ساعتونو کی د معتادینو دوه مړی تر لاسه کړی چې لبد مرغه د سړی حواله عمل مړسی او مړی روختون تر راوړل سوی دی. کده مړو نور شمیرې خبرې سوی وی کیدای شي هغه پیخي وی چې مړی زمو روختون ته نه دی راوړل سوی.
وفات بیره کې بشفخونه انتقال نشد.
د طالبانو حکومت مسؤلان په ځینو ولایتونو کې د نشئی موادو د خرڅونکو د نیولو خبر ورکوي او وایي چې نشئی موادو ته د لاسرسي په کمیدو سره ډیری معتادین په خپل خوخه تداوی ته حاضر شوي، خو د هرات په ګډون د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو بیا وایي چې معتادینو ته د نشئی موادو رسول د پخوا په څیر دوام لري، خو د پخوا برعکس اوس د نشئی موادو پلورونکي په پټه فعالیت کوي. کابل ښار چې د زرګونه بیکوره معتادینو کوربه دی، یوازې د تیر کال په ژمي کې نږدې 50 معتادین په دغه ښار کې د سړې هوا له امله مړه شول. د معتادینو درملنې د برخې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي د نشئی موادو معتادین د سرپناه نه درلودو، مناسبو خوړو ته د نه لاسرسي او د بدن د کمزوري له امله د سړې هوا په وړاندې ډیر عذاب پذیره دي. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی وایي که څه هم چې د دوی روغتون زر کټونه درلودل، خو اوس په دې مرکز کې 3000 تنه بستر دي. له همدې امله یې تر اوسه د معتادینو د راټولولو ژمنی پروګرام نه دی عملي کړی.
پلان آنس که جمعوری شوه خو فعلا لامی
ده موتادی نورا طولولو لپاره پلان لرو، خو تاسی پوهیدی چه زمگ ده روختون ظرفیت زر بستره و او پا دی ورستوی که دری زر نور ناروغان هم پا که بستری سول. مگ هم ده اوس دری زر ناروغان لرو پراتلن که یواد و ورزو که ده دوی ده درملن پلاو پای ترسیگی او ده موتادی نورا طولولو لڑی بیا پیل کیگی.
جمعوری بعدی صورت میگره.
د طالبانو حکومت په تیرې اونۍ میاشت کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د معتادینو د ډلهیزې راټولونې پروګرام پیل کړی او روغتونونو ته د معتادینو د انتقال سربیره په ځینو ولایتونو کې زرګونه معتادین په زندانونو کې ځای په ځای کړي دي. د طبي ډاکټرانو په باور روغتیایي خدمتونو او درملو ته د معتاد د نه لاسرسي په صورت کې هغه له ناوړه روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي او په داسې یو حالت کې د معتاد د لمنځه تلو امکان ډیر دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د زمي پر رارسېدو سره بې سرپناه معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
آیا پوهیدل است چې د ټابلیټ کا نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
ټابلیټ کا یو هغه تنبیه کوونکی مواد مخدر د جملې څخه د کله چې استفاده کی دوه زیانونه لري. یو لنډ مهال زیانونه، اوږد مهال زیانونه. لنډ مهال زیانونه د طرز برخورد او تفکر د دوړ باندې تاثیر کوي. زیات خاندي بل هغه نورمال شیان چې دي هغه شکل سره دادنی ویني، خلاف ویني، مثلا ونه ویني چې دا سړی دی. دته هغه بریف سایکوز یا لنډ مهاله لیونتوب دا چې کله وخوري د ګوښه کیږي. ده فرض مثال خپل ښځې سره خپل ماشومانو سره یو کوټه کې نسي ملي، دا ډېر شدید نا امید کیږي د ژوند. بل چې ډېر مهم ده دغه مانیک اراز ته پیدا کی، یعنی چې پیسې ډېر مصرفوي. که چېرې په جیب کې مثلا 10,000 روپۍ د خرچه کوي په خپل انډیوالو باندې وړ اوږدمهاله، چون خپله ټابلیټ کا په عصبي سیستم 15 مرکزو کې دا تاثیر کوي. حافظه یې کمیږي، تمرکزیت یې کمیږي، ډېر شدید ډپریشن زیاتیږي زیاتیږي. بالاخره د باندې دغه دنیا دونه په تنګي کې اخر د خودکشي کوي. امیدواره ښځو کې پلاسینټا ورته وایي چې د مور
او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده. بعضې شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم ته تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول د تابلیت کا چون دا د پلاسنتا نه تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخلیږي، هماغه تاثیرات زه مور باندې کوي د هغه درې چنده څلور چنده په جنین باندې تاثیر کوي، ولې چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده چې کله زوی زیږي یا لور زیږي سو شکل د ولادي بلري، کله چې اولادت کوي یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه هم په تابلیت کا روک دی.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه زرخي معتادینو ته د سرنجونو نه رسېدو اندېښنې راپورته کړې دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو کمولو پروګرام چې پخوا به د معتادینو د راټولېدلو په ځایونو کې عملي کېده، اوس له ستونزو سره مخ سوی دی. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو کمولو پروګرام ځنډ به د دې سبب سي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه سي او روغ خلک هم په ناروغیو ککړ سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل په لسوخته هغه سیمه ده چې پخوا به سلګونه معتادین پکې راټولېدل او هلته به یې خپلې نشې کولې، خو اوس د دې سیمې په هره څنډه کې یوازې دوه درې معتادین په پټه سره راټولېږي او نشې کوي. په دوی کې ډېری معتادین ځانو ته د سورنج له لارې نشه یي مواد پیچکاري کوي چې یو سورنج یا د پیچکارۍ بمبه تر خپل منځ څو ځله په ګډه استعمالوي. پخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره دغه ډول معتادینو ته هر سهار په وړیا ډول سورنجونه ورکول، خو اوس دا پروګرام له ستونزو سره مخ شوی دی. د نجات مرکز په نوم د یوې نه دولتي ټولنې د طبي خدماتو او عامه پوهاوي د برخې کارکوونکی امان الله روفي وایي چې که څه هم د زیانونو کمولو دا پروګرام په رسمي ډول نه دی بند شوی، خو دوی د ځینو دلایلو له مخې نشي کولی چې د اوس لپاره معتادینو ته دا خدمات وړاندې کړي.
متوقف نشده یکی از برنامه
د نشه یي موادو د زیانونو کمول زمو یو پروګرام دی چې نه دی درېدلې. ستونزه دا ده هغه معتادین چې پخوا به پر یو ځای سره راټولېدل، اوس په ښار کې سره تیت سوي دي. هغه چاته چې به موږ د پیچکاریو بمبې ورکولې اوس نسته. موږ هڅه کوو چې څوک د پیچکاریو له لارې نشه کوي هغوی ته خپل خدمات ورسوو.
موږ وغوښتل چې د زیانونو د کموالي او کور په کور د درملنې پروګرام د بیا پیل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت مقاماتو زموږ د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم جواب را نه کړ. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال له ډېرېدو سره سم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هغه معتادین هم ډېر شوي چې نشه یي مواد د پیچکاریو له لارې استعمالوي. له همدې امله په وروستیو کلونو کې ملګرو ملتونو او کولمبو پلان د زیانونو کمولو پروګرام د عملي کولو لپاره معتادینو ته سرنجونه، الکول او داسې نور طبي وسایل ورکول چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې معتادینو ته د پیچکاریو نه رسیدل د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه د دې پروګرام زنګ د دې سبب کیږي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي.
له بده مرغه اوس دا شی نسته او د دوی معین ځای معلوم نه دی. مختلف سرنجونه دوی یو د بل سره کاروي، مشترک سرنجونه کاروي، بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی، چې دا بیا د دې معتادو یا روږدو کسانو څخه و سالمو کسانو ته انتقالیږي، ځکه دوی خپل کورونو ته ځي. په کورونو کې اوسیږي دا کسان، بیا د دوی څخه دغه ناروغي و سالمو کسانو ته انتقالیږي.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته اوس نشه یي مواد په بازارونو کې په پټه خرڅیږي او معتادین هم د پخوا په شان پر یو ځای نه سره راټولېږي. له همدې امله د روغتیایي خدماتو کارکوونکو ته ګرانه ده چې هغوی ته سرنجونه ورکړي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې معتادین هغه مهال منځوي یا ګوښه کیږي چې کورنۍ او خلک کرکه ځینې وکړي او وې ترټي. په نتیجه کې دا ډول معتادین لخپل کور او کلی څخه تښتي او بالاخره ځان وزني. دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي او څنګه کولای شو چې منځوي یا ګوښه شوي معتادین اجتماعي او کورني ژوند ته وهڅوو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو کوم حالت ته انزوا یا ګوښتوب ویل کیږي.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویلی چې هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نورو فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې د دې له خاطره چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد نه دی سره دیسکریمینیشن تبعیض او یا یو اس بدبینی دوی سره غلری د دې له خاطر همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدرات وکو استعمالو د دې له خاطر ځان ګوشه کوي او بالاخره دا مرحله په مرحله مختزي.
د دې علت څه ده؟ ولې معتادین ګوښه کیږي؟
دغه کسان چې مخدره توکو استعمالوي دا حول انزوا خواته نه ځي. همدغه دسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لاړ شي. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفې او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل یې همدا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بد لاره ده. دا چې خلک دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره دسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بالاخره بیخي ځانوژنه کی. اصلا دغه دموږ هیوادوال دموږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي دا ګوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی دا ګوشه نشینی اختیار کوي.
دغه خپل دا ګوشه نشینی یا دا انزوا شکل معتاد د خلکو له سترګو څخه ځان پټوي، له خلکو له مجالسو څخه ځان پټوي، دا خپل معتاد ته کوم زیانونه لري؟
اغیزې دا ده، اول دا چې هغه که مخکې په ورځ کې 500 افغانۍ د مخدره توکو استعمالول بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بد اغیزه کوي. بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځان وژنه کوي.
د یو معتاد ګوښه نشینی دا د خپل د معتاد پر کورنۍ باندې کومې ناوړه اغیزې لري؟
په ماشومتوب چې هغه ویني کور کې دننه په کورنۍ کې چې هغه پلار یې دا مخدره توکو چې استعمالول که مورفین وي، کوکاین وي، شیشه وي، هغه چې استعمالیږي ځان ګوشه نشینی وي، انزوا کوي. دا چې ویني که د دې لور وي، زوی وي، هغه نو چې ځوانیږي د دې په خاطره د دې په ذهن کې پاتې کیږي چې د ما پلار دغه اسکول سګرت اسکول چارس اسکول او یا شیشه او دا کوکاین و مورفین استعمالول دا نو حتما خشه ده. کیدای شي چې د دې اولادونه او کورنۍ هم هغه خواته لاړ شي او داسې هم کیږي چې د دې کورنۍ د همدغه اس بدبیني له لحاظه یو منطقه خوشی کوي زی بل منطقې ته او بالاخره یو ولایت خوشی کوي بل ولایت ته زی. او داسې هم کیږي چې دغه کورنۍ دغه فامیل هم کیدای شي چې وپاشي، ځکه چې زموږ په هیواد کې خو یو کورنۍ بل کورنۍ سره دا رفت آمد لري و که خوشي وي که غم وي یو بل کورنۍ سره تک را تک لري. دا کورنۍ کیدای شي چې نومې بد شي د دې له خاطره هغه زوی وایي زه دغه واده ته نه ځم، لورې وایي نه ځم، ځکه چې دا ځینې نور انډیوالان خپلوان ما ته وایي چې هغه د پوډري لور راغې، هغه د پوډري زوی راغې. نو د دې له کبله کیدای شي چې دا کورنۍ بیغي وپاشي، زوی یو خواته ځي، ښځې بل خواته ځي، بالاخره کورنۍ هم کیدای شي چې له منځه لاړ شي وپاشي.
څنګه کولای شو چې معتادین له ګوښه نشینی یا انزوا څخه راوګرځو؟
خلکو ته اسلامي له لحاظ او دینی له لحاظ او فرهنګي له لحاظ او مسلکي له لحاظ دا پیشنهاد دی چې د مون خلک یو مریض په سترګه ورباندې وګوري، هغې سره ښه کانسلنګ و مشوره وکړي، هغې سره ښه چلند وکړي، د همدغه تبعیض و دسکریمینیشن و اس بدبینی و هغې نه ځان لرې وساتي، نو خپل هغه نو انزوا نه هغه بالاخره لاس اخلي که نن ښه نشي سبا سبا نه بل سبا اخر نه اخر هغه ښه کیږي. او بله مهمه خبره دا ده چې زمونږ په دغه هیواد کې معتادینو بخش کې ځینې انجوګانې کار کوي، خپل وزارت ساتامې د کاهش تقاضا او کاهش اضرار مرکزونه دي. زمونږ هیوادوالو ته دغه پیشنهاد دی چې په مراکزو کې لاړ شي، زمونږ مسلکي مشاورین دي چې هغې ته مشوره ورکوي چې دغه معتاد سره څه رقم چلند وکړي، هغه نو بالاخره بیا بیرته جامې ته ملحق کیږي، بیرته همهغه مخکنی ژوند چې درلود هغه بیرته ترلاسه کوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنوي څپو خبريږي. او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ ملک جان په ترکیه کې مسافر وو، خو کله چې کور ته راغی د قسمت په نوم زوی په چرسو معتاد شوی وو. ملک جان وایي چې زوی هیڅ کار نه کوي، ټول ورځ په کور کې ناست وي او د کورنۍ لغړو سره شخړې او جنجالونه کوي. دا چې قسمت ولی معتاد شو او خپل کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه به د پلار خبرې واورو.
دلته د هلکانو سره به ګرځي، دا سګرټ مګرټ چرسي وهل پټې وهل، د پاکستان نه راغلو افغانستان کې دلته هم وهل، دلته خو بیخي ډېر اوس هم دغسې رواني تکلیف پیدا کړ. اوس زه د کار یم، بس د کار مار کوم او د اوس کار نه کوي. بس چې کار ته به مې دا باسکل ماسکل به مې ورکړه، کار پسې به مې ولېږي، بېرته به یا تاوان راوړ یا به پچې نه وکړي بېرته به راغی. چې ده ته مې کوزده او واده مې نه و کړی، ده ښه کار کاوه، لاړ به مثالا کار به یې کاوه، چې بېرته به کور ته راغی، سبزي به یې راوړه، مثالا ترکاري به یې راوړه، هر شی به یې کور ته راوړو، بیخي ښه وو. او اوس دغه سګرټ مګرټ یې واس، چې بس سګرټ مګرټ یې نه یا چرس نه یې، بس اتې کور کې جنگ شروع. بس خور ته پقاریږي، مور ته پقاریږي، ښځې سره جنگ کوي، دغسې بس چټي چټي غږیږي. بس زه چې کور ته راسم، بس مور یې وایي دا وایي چېرته بوزه یا اسپتال کې واچوه یا چېرته واچوه. زه خپل هم دغه کباړ کاروبار کوم، موټر سایکل هم کباړی را کړی ده، بس کار پرې کوم. زه خو هم دغه 300-400 ګټم، ولاکه مې کور چلیږي. کباړ ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي، دوغو نه راوړي 50-70 روپۍ هلته د سګرټیان پرې واخلي. ما ته نه دا 15-16 کلو کې نه دي را کړي، مخکې خو کور بسته کور یې چلاو. هلکانو سره کته پورته ګرځي یا دا سګرټ مګرټ پسې ګرځي، خو دغه کار مار نه کوي. زه ور سره گزاره کوم، مور یې هم گزاره کوي، خوند یې هم ور سره گزاره کوي، ښځه هم ور سره گزاره کوي. چې څونه خبرې وکړي مونږ بیرته جواب نه ورکوو. که ده نشه نه کولی، ما به زندگی ښه برابره سوی وه. مثلا اوس مې 2-3 کوټې دي، 4-5 کوټې به مې جوړ کړې، دوپوخ به مې جوړ کړی، او کور به مې زندگی به مې برابره کړې وه. دا اوس هم زه قرضدار یم.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد د لور ګلالۍ لپاره په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی خو ګلالۍ یې نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي نو سخت په پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خان دا دی د جان محمد اکا کور ته مو رسیدو خو نه پوهېږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه او به ګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو دا څه بد سپی لري چې مونه داړي.
هله دروازه را پورې کړه چې سپی را ونه وځي.
بېغمه اوسه دروازه مې کلکه نیولې ده. ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم حاجی سمت خان جوړ
پخیر. جوړ خیریت دی میلمانه نه قبلوی؟
ولی نه غواړم میلمه خو دی خدای دوست دی. په تیره بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زه به خولۍ کږه کېدم. راځئ راځئ چې کور ته ولاړ شو. راځئ
سمه ده ته مخکې شه موږ به در پسې نو.
جان محمد اکا سپی دی نیسه که او مونه داری. رازه رازه نمو داری چه قرار شد؟ محمود خانه رازه پدغه توشکه کینه.
سامده داده کینو.
عجی سیف سامد خانه تا پدغه بلا توشکه کینه.
داده کینه استم اکا. جان محمد اکا تام کار لری دیر وقت دی ننیسو اصل خبری تا براشو.
ریختیام خبره با نوک دو اصلی خبره با کونو.
خدای ده خیر کی سه خبره ده؟
جان محمد اکا خبره ده خیر ده. زه و حاجی سمت خان راغلیو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد اکا محمود خان خو ته پیژنې چې خشتمنه او زموږ د کلي خان دی. انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي. ولا څه ووایم و به ګورو چې نصیب څه کوي.
جان محمد اکا نصیب ستا په لاس کې دی. بس همدا اوس مو خوله راخواږه که چې زو له خیره سره نو.
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هیڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا. ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هیڅ غم مه کوه. په ولور کې باغ غواړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان محمد اکا مشوره وکه خو پام دیوی چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي.
ګلالۍ لورې ته یو ګیلاس چای راواچه او څومره ښه خوند یې وکه.
سمه ده پلاره دا دې در اچوم یې.
خزی ستا څنګه خوښه ده ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو که نه؟
د محمود خان کوم زوی یاده یې؟
بریالۍ یادوم.
څه شی بریالۍ؟ هغه پوډری بریالۍ یاده یې؟
او هغه یادوم. پوډری یې دومره غم نه دی. پلار خان سړی دی علاج به یې وکړي.
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زوره خو علاج نه کیږي.
خزه مونږ بې وزله خلک یو. نه مې وینې چې زه په دا سپینه ږیره بزګري کوم او ته د خلکو کالي مینځې. محمود خان ډېرې پیسې لري. هم به مونږ مړه شو او هم به مو لور ارامه ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم. په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یوه خبره وکړم.
هو ویکه.
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه. ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ مېړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې، خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا، ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم. په زور نکاح نه صحیح کېږي. که خپل پسر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا دې اوس سمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
سړیه، عذر درته کوم، زارۍ درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ، په زوره پوډري ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس خپلې لور ژوند تبا کوې؟
ښه سعیده، چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.